دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه
السلام علیکم دا خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه دا افغانستان حکومتی چارواکی وای چې اتنوی نور طالبان هم له دولتي زندانونو آزاد شوي دي. ملي امنیت د شورا مطبوعاتي وایند جاوید فیصل نن د یک شنبه پورز د وای یا سور په څوار لسمه په ټویټر کې ولیکل چې دا اتنوی کسان د هغوی روغتیایي حالت او د بند باقی پاتې مودې ته په کتنه د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له مخې آزاد شوي دي. حکومتي سرچینو ویلي دي چې تر اوسه پورې شپږ سوه او پنځوس طالبان آزاد کړي دي. په عین وخت کې د ملي امنیت شورا وای چې د روژې په لومړیو اوو ورځو کې د طالبانو په مرګانیو حملو کې اوولس ملکیان وژل شوي دي او نه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. د شورا وایان جاوید فیصل د شنبې په ورځ ناوخته په ټویټر کې ولیکل چې طالبانو د حملې د افغانستان په اوولسو ولایتونو کې کړې وې، خو طالبانو د جاوید فیصل د دغه ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. مګر تېره ورځ په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د وایان اداګانې په کلکه رد کړې وې. نن د یک شنبه ورځ د سوریا وای څوارلسمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما مشرې میرمن دبرا لوینز په دې مناسبت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې افغانستان دا وخت د مطبوعاتو د ازادۍ په اعتبار د جنوبي آسیا د نورو هیوادونو په صف کې لومړی مقام لري او په ډېره کمه موده کې په افغانستان کې مطبوعاتو وده او ترقي کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل چې هیڅوک باید د دې اجازه لري چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د پرمختګ لاره بنده کړي. هغې غوښتنه وکړه چې د سولې په هر ډول مذاکراتو کې باید د مطبوعاتو بیان ازادي او د نړیوالو بشري حقوقو مراعت کول په پام کې ونیول شي. په داسې حال کې چې سږکال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کېږي، کورونا د کووېډ 19 وبایي ناروغۍ د خپرېدو له امله د ژورنالیستانو په مخ کې پراته چیلنجونه نور هم سوا شوي دي. په زیاتره مواردو کې د نړیوالو مطبوعاتي شبکو ژورنالیستان د کورونا د ویروس په ضد د مبارزې په لومړي صف کې ولاړ دي او یو زیات شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې دغه وبایي ویروس باندې اخته شوي دي. د امریکا غږ رئیس میرمن امنډا بنت هم په خپل یو پیغام کې چې د امریکا غږ د منصوبینو کارکوونکو په نوم یې خپور کړی دی ویلي دي چې دا ورځ موږ ته یو ښه فرصت برابروي چې کاري مسؤلیتونو ته متوجه شو. نوموړي ویل چې د کورونا د کووېډ 19 وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په حقیقت باندې مبنی خبرونو او د رپورټونو ورکولو اهمیت نور هم زیات شوی دی. په انټرنیټ او ډیجیټل میډیا کې د امریکا غږ موجودیت د پخوا په نسبت باندې څو چنده اوس پراخه شوی دی او د نړیوالو د اعتماد او باور کچه هم پرې لوړه شوې ده. میرمن امینډا بنټ ویل چې دا وخت په نړۍ کې 280 میلیون نه زیات خلک د امریکا غږ خپرونو او نشریات ته غوږ نیسي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش پر امریکایانو باندې غږ کړی دی چې د کورونا د کووېډ 19 ویروس سره مبارزه باید پارتیزان او یو طرفه بڼه ونه لري، په متحده توګه پر ضد مبارزه وکړي. هغه دا بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اقداماتو په سر د ځینو ایالتي ګورنرانو چې دیموکرات ګوند غړي دي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ شخړه راپورته شوې ده. د نیوزویک انلاین مجلې رپورټ ورکړ تیرو څلور ساعتونو کې 1453 ناروغان په روغتونونو کې مړه شو. په ټوله نړۍ کې د کورونا په اوبایي ویروس باندې د مړه شوو ناروغانو شمیر 2,34,922 ته رسیدلی دی. په دې وژونکي ویروس باندې 3,04,41,968 ناروغان پراته دي او د یو تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې د ثبت شوو مثبتو پېښو شمیر 2,004 ته لوړ شوی دی او د مړو شمیر 15 ته رسیدلی دی. د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم د دې وژونکي ویروس مثبتې پېښې 9,103 ته رسیدلی دي. 344 ناروغان مړه شوي دي. په ایران کې هم د حکومتي ارقامو له مخې د مثبتو پېښو شمیر 96,448 ته لوړ شوی دی او د مړو شمیر تر دې دمه 6,156 دی. خو مستقلې سرچینې وایي چې په ایران کې د کورونا په ویروس د مړو شمیر څو چنده لوړ دی. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مخکینی اټکل برعکس ممکن چې د اگست د میاشتې پورې په امریکا کې د کورونا په وژونکي اوبا باندې شاوخوا 4000 ناروغان مړه شي. په سعودي عربستان کې د کورونا د ویروس 25,459 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د مړو شمېر 186 ته رسېدلی دی او تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په مکه معظمه کې ثبت شوې دي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. زه زیبا خادم یم. نن د می د میاشتې دریمه ده. د می د میاشتې دغه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې ورځ باندې حکومتي او غیر حکومتي مؤسسې د مطبوعاتو د ازادۍ درناوی کوي، د غورځ نمانځي او د ټولو پام ورته را اړوي په ترقۍ او پرمختګونو او نورو ستونزو باندې غږیږي چې څنګه کېدای شي د حل لار ورته پیدا شي. د مطبوعاتو ازادي د بشري او انساني ازادیو سرغړونې او سرغړونکي براله کوي. ژورنالستان، خبریالان، عکاسان او نور مطبوعاتیان د جګړو او بحرانونو په وخت کې خپل سرونه په لاس کې نیسي، مګر غواړي چې ولسونه د حالاتونه باخبره وساتي. په دې حالاتو کې درنو اوریدونکو، د دې وظیفې اجرا کول هم اسانه کار نه دی، مګر د جنگ په وخت کې او د استبدادي رژیمونو تر واکه وستیان لاندې بیخي سخت ده چې یو ژورنالیست او خبریال په پوره ازادي او ایمانداري خپل وظیفه اجرا کړي او واقعیتونه د ویرې طرحې څنګه چې دي هماغه څرګند کړي. په افغانستان کې په دې جنگ ځپلې ملک کې د مطبوعاتو قانون شته. د رادیوګانو، تلویزیونونو، اخبارونو، مجلو او هر ډول مطبوعاتي وسایلو پریمانی ده، مګر آیا ټول اصولي لارې تعقیبوي؟ د پژواک د خبری اجنسۍ دانش کاروخیل صاحب سره غږیږم. کاروخیل صاحب، پروګرام ته ستړی مشي، په خیر راغلی.
مننه. زما سلامونه او احترامات تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کاروخیل صاحب، دا خو واضح خبره ده، طبیعي خبره ده چې ازادي، د بیان ازادي او هر ډول ازادي چې وي، دا د انسانانو طبیعي حق دی او باید د دې عزت او احترام وساتل شي او درناوی وشي، رعایت وشي. نو د مطبوعاتو ازادي چې ده، بیا دا داسې یو ازادي ده چې د دې نه پرته د نورې ازادۍ هم په اسانۍ سره نشي ساتل کېدلی، ځکه مطبوعات دي چې ټول مشکلات راوباسي او د دنیا او مسؤلینو پام ورته را اړوي. تاسې په فکر په افغانستان کې، په دغه ملک کې چې کلونه کلونه جګړو ځبلی دی، لا اوس هم پکې تر اوسه داسې واقعي سوله نه ده راغلې، جنگ نه دی ختم شوی، کرونا پې د پاسه راغلې ده، په دغسې حالاتو کې چې تاسې دې شرایطو ته ګورئ، تجربه مو څه ده چې دا د مطبوعاتو ازادي کافي ده؟ قانون خوشته عملي کېږي؟
ډېر ښه. دې کې شک نشته چې د افغانستان کوم قوانین چې د رسنیو په اړه باندې دي، دا ډېر معیاري او د سیمې په کچه هغه پرمختللي قوانین دي چې د افغانستان خلکو ته د بیان د ازادۍ هغه فرصت او چانس برابر کړی او افغانان او د غراز ژورنالستان رسنۍ له دغه قوانینو نه ګټه پورته کوي. اما دغه قوانین چې دي، متاسفانه تر ډیره په عمل کې نه پلي کیږي. که د حکومت هغه ذمواریان چې د قانون په اړه لري، دوی هغه فرصت او چانس خپل رسنیو ته نه برابروي. د مثال په ډول د رسنیو یوه مهمه موضوع دی چې دوی باید اطلاعاتو ته په وخت لاسرسی ولري، تر څو د افغانستان خلکو ته کره معلومات په وخت ورسی. متاسفانه په دغه برخه کې حکومتي ادارې ناغېړي کوي. دغه راز د رسنیو او دغه راز د ژورنالستانو نور کوم حقوق چې په حکومت باندې دي، دوی د رسنۍ او ژورنالستانو نه مالی او نور شیان اخلي. اما متاسفانه هغه خپل خدمات چې باید رسنۍ او ژورنالیستانو ته ورکړي هغه نه ورکړي. کومنګا دې بلې خاطر سو خپل رسنۍ هم هغه قوانین چې د دوی ازادي خوندې کوي تر دې راکچا پورې په اصطلاح دوی کوم حدود او قوانین چې دي هغه نه مراعات کوي. دوی
دغه مشکلات چې تاسو بیان کړل کنه چې مطبوعاتو کې د دې ازادي په برخه کې حکومت کې هم او دغه په اجراتو کې هم او خپل د دې ژورنالیستانو په کار کې هم ستونزه شته. د دې ستونزو عامل څه دی؟ نو چې قانون شته ولې نه مراد کیږي؟ مشکل څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ؟
لوی عامل زه فکر کوم همدغه لوی څلوېښت کلنه جګړه ده چې په دغه سي جو جګړیز حالات کې خپل حکومت قوانین په سم شکل باندې نه رعایتوي او دغه راز هغه کسان چې هغه د ژورنالیستانو د نامه نه ناوړه ګټه پورته کوي دغه برخې ته راځي او دوی د یو لوري او بل طرف بل لوري هغه پلوي کوي. نو دغه دوی عمده اساسي لټونه همدغه جګړه ده چې خپل حکومت ضعیفه ده. هغه څوک چې د دې قانون سرغړونه نه کوي دوی هغه کسان په صحیح شکل باندې نه مجازات کوي. یا داسي وایو چې کېدای شي په قانونو کې دا وضعیت ښیي رسنیو لپاره د ژورنالیستانو لپاره څوک ډېرې ستونزې او مشکلات نه جوړوي، اما په ولایتونو کې په ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې چېهلته د حکومت حاکمیت ضعیفه ده هلته دغه ستونزې او مشکلات ډېر وي.
ښه، دا د ژورنالیستانو په برخه کې چې دوی ستاسو په نظر ټول په خپل کار باندې پوهېږي، په خپلو وظایفو مسؤلیتونو باندې پوهېږي، په دې پوهېږي چې بې طرفي د یو راپور په لیکلو کې د یوې مسلې په خپرولو کې ډېره مهمه خبره ده، اصلي او بنیادي خبره ده. نو که دوی دغه بې طرفي نشي ساتلی نو باید دغه مسلک کې هم نه اوسي. د دې چاره څنګه کېدای شي؟ د ژورنالیستان څنګه پوهولی شي یا پوهېدلی شي په دغه وظیفې باندې او د دې وظیفې په قدسیت باندې؟
د ژورنالیستانو لپاره خو په کار دا ده چې دوی دغې برخې ته چې هغه د دوی د اخلاقو اساسي برخه ده صحیح او جدي پاملرنه وکړي. دې کې شک نشته چې مونږ ډېر ښه پانتونونه ښه بنسټونه لرو چې دوی کېدای شي وار په وار د خپلو اخلاقو نه، د خپلو اصولو نه، د خپلو معیارونو نه باخبر وي او دوی په دغه ولسو اتلسو کلونو کې ډېر ورکشاپونه ډېر په دغه برخه کې هغه خپل مهارتونه لوړ کړي. خبره بیا هماغه عمل ډګر ته ده چې خپل رسنۍ او ژورنالیستان څومره دا خپل مسلک ته، دا خپلو اخلاقو ته، دا خپلو معیارونو ته درناوی وکړي او په هغو باندې عمل وکړي. متاسفانه ځینې ژورنالیستان داسې دي چې هغوی د خپلو سیاسي موخو لپاره د یو څو پیسو د لاسته راوړلو لپاره د یو طرف او د بل طرف پلوي کوي او د افغانستان خلکو ته هغه صحیح معلومات چې دا د هغوی حق ده په موږ باندې متاسفانه هغه په صحیح شکل باندې نه رسیږي. نو زه وایم چې په دې ولسو اتلسو کلونو کې ډېر لوی پرمختګونه راغلي، ډېر کتابونه په دغه برخه کې چاپ شوي دي، قوانین تنظیم شوي دي، ورکشاپونه، سیمینارونه، برنامې ټول په اصطلاح هغه شوي دي. د نشته چې نورو ته ضرورتي او دا برخه وخت په وخت باید ورته پاملرنه وشي. خو دا زه یو ارمان لرم چې خپله ژورنالیستان، خپله رسنۍ او خپله حکومت هغو قوانینو ته، هغو اخلاقو ته، هغه اصول ته چې دوی او خپل جوړ کړی دي کوي تجمن پاتې شي. زه فکر کوم د دې هیواد د ستونزو یوه اساسي برخه چې هغه خلکو ته د ناسم معلومات رسول دي کړي چې دی وګورم مخه په صحیح شکل ونیول شي.
بله محترم دانش کروخیل صاحب، د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې تاسو ویل چې په افغانستان کې ډیره وده کړې ده، ازادۍ صحیح خبره ده، دا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي هم دا خبره کړې ده چې د جنوبي آسیا په ملکونو کې د ټولو نه په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي ډیر پرمختګ کړی دی، او دی ویلي دي چې د مطبوعاتو ازادي به دوی ورته متوجه دي او دوی کوشش کوي چې نور هم دغه ازادي وده او پرمختګ وکړي، او په هیڅ صورت کې به پرې نه دي چې دغه ازادي لمنځه لاړ شي یا د ازادۍ ته صدمه ورسیږي د سولې په بهیر کې او یا په دې ملک په نورو حالاتو او شرایطو کې. یعنی د ازادۍ ملاتړ یې کړی دی د مطبوعاتو د ازادۍ. نو اوس سوال دا دی چې په همدغه سي نیمګړو حالاتو کې چې تاسو د ستونزو ته اشاره وکړله، بیا هم که داسې یو څو مثالونه او نمونې ورکوي چې د دغو ازادیو په صورت کې په افغانستان کې په کومه ساحو کې بدلون راغلی دی چې هغه رښتیا هم خلکو وایي چې او دغه د مطبوعاتو د ازادۍ برکت دی.
لومړی لوی خبره خو خوشبختانه د افغانستان ټول خلک شهیدان دي، هغه د دې چې هر څوک کولای شي خپل هغه وینا وسی لري، خپل هغه اعتراضونه وسی لري، خپل هغه نیوکه وسی لري، هغه د کوم دار نه پرته فیصله د خپل ټولنیزو شبکو له لارې، له رسنیو سره د اړیکو له لارې، د ژورنالیستانو سره د مرکو له لارې دی هغه وایي، د نورو خلکو سره شریکې کی چې زه فکر کوم دا لوی لاسته راوړنه ده چې افغانستان ټول خلک له دغه حق نه او له دغه لاسته راوړنې نه برخوردار دي. دویمه موضوع غواړم ورته اشاره وکړم، هغه دا ده چې په دغه اوسني وخت کې د افغانستان خلک ټولنیزو رسنیو ته او نورو رسنیو ته کوم لاسرسی لري، زه فکر کوم دا د پخوا په پرتله ډیر زیات، ځکه چې اوس هر څوک کولی شي کوم نیوکه لري، کوم اعتراض لري، یا د فیسبوک له لارې، یا د ټویټر له لارې، یا د رسنیو له لارې خپل غږ پورته کولی شي. چې متاسفانه څو لسیزې مخکې یا ولس اتلس کاله مخکې د افغانستان خلک له دغه حقوقو نه برخمن نه وو، د دې تر څنګ خپله رسنیو هم اوس د افغانستان د خلکو د بیلابیلو برخو کې دوی برنامې لري، پروګرامونه لري. دا اوس چې په افغانستان کې د کرونا د وبا یا ناروغي رامنځته شوې، د افغانستان خلک خوشبختانه د دغه ناروغي د نالایمو، د دغه ناروغي ځان ساتلو، د دغه ناروغي نه د ځان د غرور لپاره له همدغه رسنیو خبر سوي خبريږي. په دغه برخه کې د دوی مطالعه معلومات تورس پور زیاتیږي. زه فکر کوم په خوا کې دغه امکانات له دغه خلکو سره وو، نو در رسنیو په برخه کې د افغانستان خلکو او خپل رسنیو ډېر لاسراولنې لري. دا کوم فرصت او چانس رسنیو ژورنالیستانو خلکو ته مساعد شوی، زه فکر کوم دا د دغو قوانینو چې تاسو ته مخکې اشاره کړه د دغو پایلې دي چې منګې لرو، اما دې کې شک نشته چې ستونزې او مشکلات وجود لري. په اوسنی کورونایي وضعیت کې چې د افغانستان رسنۍ په کار ده، د سولې په برخه کې ژور او هر اړخیز پاملرنه کړې وای، د جګړې د مخنیوي لپاره خپل غږ پورته کړی وای، خپل هغه فشار په ټولو لورو راوستی وای، د فساد پر ضد خپله مبارزه ګړندې کړې وای، او دغه راز د حکومت سیاسي جنجالونه چې کم دا اوس مهال روان دي په دوی باندې فشار راوړی وای. متاسفانه دغه کورونایي وضعیت د رسنیو په دغه برخه کې هغه اغیزمن کار کړی، او زه فکر کوم که دا کورونای وضعیت په دغه ډول دوام وکړي کېدای شي من هغه کم د افغانستان د خلکو اهم موضوعات دي او ته په صحیح شکل پاملرنه ونه شو کړی.
دانش کړو خیل صاحب، تاسو یو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله چې په دغه حالاتو کې څه لازم دي او باید څه وشي، او خپل یو راپور هم نن راغلی و چې دغه ژورنالستان او دغه اداري وایي چې باید په دغه حالت کې د دوی سره مالي مرستې وشي تر څو دوی وکړي شي خپل کارونو او وظیفو ته ادامه ورکړي، چې ډیره اهمه وظیفه ده په دغه حال کې، خصوصا که دغه ژورنالستان او همدغه راډیوګانې او تلویزیونونه نه وي او دوی ونشي کړی خپل کار وکړي، د دغه وضعیت به د ولس څنګه خبرېږي، حکومت به څنګه کولی شي خپل اجراءات بیان کې ووایي چې موږ دا کړی دي یا لګیا یو په دغه مسلې باندې کار کوو، ولس اطمینان ورکړي، ځکه د ولس آرامي او خیر ښېګڼه د حکومت مسؤلیت او وظیفه ده چې خپل کار صحیح سرته ورسول شي. نو سوال دلته دا دی چې د ژورنالستانو خاصې ادارې دي، کمیټې دي، همداسې چې یو ژورنالیست مسؤلیت لري چې خپله وظیفه سمه سرته ورسوي، دغه ژورنالستان په دې ادارو باندې حق حقوق لري. نو دا د حکومت مسله به همدلته پرېږدو چې حکومت تر اوسه پورې څه کړي دي او یا وروسته به پاینده کې څه وکړي ادارو سره، خو دغه ادارو تر اوسه پورې د دې ژورنالستانو سره څه مرسته کړې ده، د دې بشري حقوق، د دوی مالي مشکلات دا ټول په نظر کې نیول کېږي؟ په افغانستان کې شکایتونه خوشته دي په دې برخه کې، تاسو څه وایئ؟
بله، ته متاسفانه مونږ رښتیا هم د یوې دوو ټولنو پر ځای تر شلو دغه ډول ټولنې چې هغوی ادا کوي د رسنیو، د ژورنالستانو د حقوقو لپاره په اصطلاح خپل غږ پورته کوي، اما متاسفانه د دوی شمیر زیات ده. دوی په داسې یو ډول چې هغوی رښتیا هم د ژورنالیست ژوند ته، د هغوی حقوقو ته په ټولنه کې رسیدګي وکړي او هغه لاسته راوړي، ډیری کار نه کوي. دوی صرف په یو څو اعلامیو ورکولو یا د ژورنالیستانو د وژلو شمیر چې ارقام یې یا د دوی شکل د غواخونو او مشکلات سره مخ کیږي، واز یاغه شمیرې بیانې دوی په دغه برخه کې توقع ده چې ډیر اغیزمن ګامونه واخلي. دا اوس ژورنالستان په دغه کورنایي وضعیت کې کم سوند او مشکلات سره مخ دي. دا اوس نه یوازې لکه زمونږ ډاکټر ران چې د کورونا د کنټرول لپاره په لومړی خط کې قرار لري، ژورنالستان هم په ولایتونو کې، په ښارونو کې ګرځي، د خلکو مشکلات راپورته کوي، که هغه دا اوس د نانبایانو د مثال په ډول کومې ستونزې دي یا حق اقدار ته نه رسیږي، د هغوی په دې اړه باندې خپل راپورونه، خپل مطالب برابروي. نو دوی مستقیما د دغه ناروغي سره مخامخ کیږي او متاسفانه زمونږ د رسنیو ډیری کسان په کابل او په هرات کې په دغه وبایي مرض اخته شوي دي. نو په دغه یو حالاتو کې په کار دا وسه دغه بنسټونو، دغه ادارو د رسنیو لپاره جدی په اسلام لاثړې کړې وای، د دې راکې پورته کړې وای او په حکومت باندې فشار راوړې وای ترڅو د دې هغه حقوق یا هغه کارونه چې د حکومت تر سره یو د ملاتړ لپاره باید کړی وای هغه تر سره کړی وای، چې په دغه برخه کې دوی کم کارونه کوي.
ښه، محترم دانش کړو خلک، د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د هول کېږي چې د مطبوعاتو ازادي هم کا ازادي ده، مګر بیا هم حد و حدود و اصول او قوانين لري کنه، او د دې معنی دا نه ده چې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوم د نورو په حق له داسې څرګندونې وشي یا داسې خبرې وشي چې د هغه شخصیت یا مثلا انساني کرامت ته زیان رسیږي. په دغه حالاتو کې که په مطبوعاتو کې داسې یو موضوع راځي، د یو خبریال وظیفه څه ده چې دغه صحنې د راپورټ په ورکولو کې د خبریال وظیفه څه ده؟ مقصد نه دادی
ډېره ښه خوشبختانه په دې باره کې نه یوازې د افغانستان خپله د رسنیو اړوند کوم قوانین چې دي یا د ژورنالیزم کوم موازین چې دي هغه ډېر روښانه دي. د یو ژورنالیست لپاره په کار دا نه ده چې د نورو شخصیت کوشي وکړي، د نورو حیثیت ته زیان ورسوي. د رسنیو موخه او هدف د واقعاتو نه د خلکو خبرول دي، او هر هغه څوک چې هغوی د خلکو حقوق د پښو لاندې کوي د فساد کې ښکېلي، موږ بیا د خپلو قوانینو له مخې ډېره روښانه تګلار لرو. هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقوق د پښو لاندې کوي او د هغوی حق خوري، هغوی بیا اصلا شخصیت نه لري، ځکه چې هغوی هغه د غلو په ډله کې راځي. یعنی که د هغوی په اړه ګزارشونه راپورونه خپروي، دا رسنیو مکلفیت او مسؤلیت کېږي تر څو په دغه برخه کې نورم توجه وکړي. اما د نورو کسانو په شخصي حریم کې داخلېدل، د یو چا په د یو د شخصیت کوشي لپاره اقدامات کول، د ژورنالیزم د اصول لمخې چې موږ باید یو چا په شخصي حروم خصوصي حریم کې داخل نشو، په دغو برخو کې هغه تجسس کول داخلېدل نه یوازې د موږ اخلاق دې اجازه نه راکوي، بلکې دا د دغه مسلک سره یو جفا ګڼل کیږي. او په کار دا ده چې ژورنالیستان د دې پر ځای چې د یو چا خصوصي حریم ته داخل شي، د یو چا شخصیت کوشي وکړي، هغو مهمو مسایلو ته هغه څوک چې دوی د دوی د خلکو حق خوړل کیږي، د فساد هغه لوی دوسیې راوسپړي، او د افغانستان خلک د دغو فساد کوونکو له شره خلاص.
ډیره مننه تاسو نه دانش کاروخیل صاحب. د سیر پورتونه هم راغلی دي چې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوم باندې داسې کارونه شوي دي چې باید ونه شي. دا یوه بله خبره دا ده چې هغه کسان چې د مطبوعاتو د قوانینو نه سرغړونې کوي، ژورنالیستان دي، مسؤلین دي، که مثلا نور د ادارو مقامات دي، هر څه چې دي، که دوی سرغړونې کوي نو قانون خو هر سرغړون کې ته په هره برخه کې جزا تعین کړي ده. د ژورنالیستانو په برخه کې، د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې سرغړونکو ته تر اوسه پورې داسې کومه سزا ورکړل شوې ده؟ تاسو کوم مثال ورکولی شئ؟ ځکه که هر څوک غلط کار کوي او سزا نه ویني نو اصلاحات نه راځي.
د رسنیو د قانون له مخې خوشبختانه چې مونږ د رسنیو او د ژورنالیستانو د سرغړونو لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت کې یو ځانګړی کمیسون لرو، چې دغه کمیسون دنده هم دا ده هر هغه څوک چې د رسنیو نه شکایت لري، هغه څوک چې د ژورنالیستانو نه شکایت ولري، هر هغه څوک چې په رسنیو او ژورنالیستانو باندې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه د دغه ډول کړنو اسناد ولري، دوی په ډېره اسانه کولی شي په دغو کمیسونونو کې یا په دغه کمیسون کې خپل شکایتونه درج کړي. او زه مطمئن یم چې دغو شکایتونو ته هلته رسیدګي کیږي، ځکه چې د هغو سرغړونو د کمیسون لارې ډیری ژورنالیستان او رسنۍ څارنوالۍ ته دوسیې معرفي شوي، او ډیری ژورنالیستان په دغو برخو کې جریمه شوي. او اما مخکې ما یوه اشاره دا وکړه چې متاسفانه په دغه شکل چې قانون په ټولو یو شان تطبیق شي، د تطبیق په برخه کې موږ ځینې ستونزې لرو.
دانش کلو خل صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې برخه واخسته د خبرونې وخت پای ته ورسید آینده خبرونه کې به بیا په همدغه سي مسایلو باندې وغږیږو کور مو ودان او روزه مو بختوره
اعلی مول
اعلی خدای پامان